یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زما له اړخه دې ټولو مېرمنو ته مبارک وي. په دې خبری مجله کې تر ډیره موضوعات د همدې ورځې په اړه راسرخي. زه ناجیه ساپیم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاری تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم، خو تر هر څه د مخه له اسدالله لودین څخه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. او ایټالیا د کورونا ویروسو د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د یوې سولیزې او بشپړ ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق او له ملي شورا رانیولې د سولې تر خبرو پورې د سیاسي تصمیم نیولو په ټولو برخو کې بشپړ استازیتوب ولري. تادامي چې یا ماموتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر هم دی، د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، په داسې حال کې چې افغان ښځو په یو لړ برخو که د پام وړ پرمختګونه کړي، د هغوی په اړه په سیاسي او ټولنیزو برخو کې یو لړ شاتګونه هم ویني چې دا وضعیت د افغان ښځو او د یو هیواد په توګه د افغانستان د ګټې لپاره باید بدل شي. په افغانستان کې سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې سولې ته هیلې تر بل هر وخت زیاتې شوي، خو په عین حال کې په دې باب پوښتنې پیدا شوي چې د ښځو پر لاسته راوړنو خو به معامله نه کیږي. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر روسیې پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات ښه رهبري شي. لبل خو حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو سره هم د افغانستان د روانو حالاتو، امنیت او د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو او په دې خبرو کې د افغان پلاوي د جوړېدو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې له خپلو درې ساتونکو سره ووژل شو. راپورونه وایي چې نامعلومه وسلوالو د کابل ښار په اتمه حوزه یا کارتنو کې پر ناصر غیرت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ده درې ساتونکي ووژل شول او دای سخت ټپي شو، خو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا پرون نامعلومه وسلوالو په غزنی ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفاري وواژه. د ښاغلي غفارزوی د وژنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. راپور نوای په کندهار کې لک تر لګه شپکتنه وسلوال طالبان وژل شوی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادي رادیو ته وویل چې شپکتنه طالبان په دوه جلا پیښو کې وژل شوی. دای وای چې لمړی پیښه تیر شپه په ډنډ ولسوالۍ کې وشوه.
وسلوال غشتل د ډنډ ولسوالۍ د کس په سیمه کې مین ځای پر ځای کړي، خو هغه مین پر دوی خپل انفجار کړی دی چې په نتیجه کې څلور نفره دښمن وژل شوي او له منځه تللي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا دوه تنه نور طالبان په ارغنداب ولسوالۍ کې په ورته ډول د مانکښولو پر مهال وژل شوي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نه شي او د دې سیمې اوسیدونکي د هم نورو سیمو ته نه ځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ګوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا ویروس اخته شوي. کونټی په یو خبري غونډه کې وویل د شمال 14 ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې د 1,603 تنو کرونا ویروس تشخیص شوی، 3,600 تنه ورڅخه مړه شوي او د 17,000 تنو درملنه شوې ده. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کرونا ویروس پیښې تایید کړي، اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي موریل باوزر پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کرونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کرونا ویروس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د مریلانډ ایالت چارواکو وویل د هغه اس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرنس کې ګډون کړی وو کورونا وایروس مثبت دی. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر ترامپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی وو، خو ویل شوی چې په کورونا وایروس اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا ویروس اخته شوی. ولسمشر ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا ویروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه لري او کنه، وویل نه، هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. او وروستی خبر دا چې ترکیه وایي ښایي په ناغوښتون کې په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبه وویل اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناهغوښتونکو سیل مات شي. د سویلو په وینا تر 1,140,000 زیات پناهغوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي، خو خبریالان او متخصصان وایي چې ترکیه له خپلې خاورې یونان ته د تللو پناهغوښتونکو په شمیر کې له مبالغې کار اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن منځي.
متفق ادارات کې جناب رئیس جمهور ادارات فرمودن چې ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا ما نخواستیم که تجمعات زنانه برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر خزینه فعالینو نظرونه لرو.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وایي د زړوري میرمنې ګټلې نړیواله جایزه د افغانستان ټولو زوریدلو او کړیدلو زړورو میرمنو ته ډالۍ کوي.
زه دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلې کړیدلې او لا هم بسونځو کیږي، هغه ته ډالۍ کوم.
نور موضوعات هم شته او په دوهم نیمه کې نور بسته اونې خبرونه چې هغه هم د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ته ځانګړي د خبرو ملتیا مو وکړي. به هم خرغلی دوستانو په دغه خبرونه کې تر ډیره مطالب د خزو نړیوالې ورځې ته ځانګړي شوی او د دغه ورځې مبارکي تاسو د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوی چې د ټولنیزو پانو او رسنیو له لارې خپریږي. خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمیر خزینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د منځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردیس څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته ناجی جان او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ خو په افغانستان کې کورونا وایرس له امله نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه رسمي برنامه نه لري. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس د یکشنبې په ورځ، یعنی نن، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولنیزو پاڼو رسنیو کې د دې ورځې په مناسبت د وزارت له لوري جوړ شوي پیغامونه خپرېږي. هغه وویل
متفق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرم بودن که ایجاد تجمع های بزرگ خودداری کنیم.
دیوی دیولس مشه دلخونی پاساس چه مون طول طویل شوی طول رسمی غنده و را طولیدنه ده کرونا ویروس ده خبری دو ده مخنیوی پا هدف باید دروشی تره. مون گواز ده مارچ اتمه ده طولنیز و پان و رسانه لالر ده افغانستان طول و قدرمون و مرمون و تا مبارکی ویو او پیغامون و راستو. اخلی داترس ویل ټولو حق بنسټونو څخه چې د خزو په برخه کې فعالیت کوي وړو تر څول رسمي برنامه څخه په دې برخه کې ډډه وکړي. د خزو لنډیوالې ورځ څخه د مارچ اتمه په تیرو کلونو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون په ډیرو پرتمین غونډو کې منځنه کېدله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې د ښځو له نړیوالې ورځ څخه د لوړپور چارواکو په ګډون سره په نمانځنه کې ده، او همداراز په دې ورځ به په مناسبت شوي یو شمېر مخکښو ښځو ته به ډالۍ هم ورکول کېدې. خو په افغانستان کې د ښځو شبکه بیا وایي چې که څه هم د کورونا وایرس له امله دوی ویره لري، خو د دوی په وینا چې د ښځو نړیوالې ورځې په ترڅ یا یو لړ مهم مراسم ورته په نظر کې نیول شوی دي چې نن به یې ولمانځي. د دې شبکې د همغږۍ مسؤله فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وزارت صحت به طریق نه کومه د ابلاغیه نشته چې په عمومي ډول دغه اجتماعات بند دي. نو ځکه موږ خپل غونډې لرو تقریبا د موږ د غونډو د اسم د مارچ غونډې چې موږ دغه ورځ په خنشان تجلیل کړه.
سکل د خزو نړیوال ورځ په تاسو هلک په افغانستان کې د رسمي برنامو لالارې نن منځل کیږي چې تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له رسمي غونډو راټولو دنه څخه ډډه وکړي تر څو د کورونا وایرس د خبرېدو مخه ونیول شي. بلې ناجو
ډېره مننه خاطر پردی سو چې راپور وړاندې کړ. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف سکل د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. لسو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغاني احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د تلسکلنو لاسره وړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالانو ډلې یو شمیر وایي د بین الافغاني خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د مارچ د اتمه د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې لره رسیدو سره هم مهاله او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیکېدو وروسته اوس یو شمیر ښځې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډیر بندیزونه لګولې وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
وضع محدودیت بر تحصیل و تعلیم زنان یا وضع محدودیت
د خزو پر تحصیل روغتیایی خدمتونو د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر خزو گزار دی بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیل کی.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان مېرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیل لیږي د طالبانو سره چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي او د افغانستان له پلوه د مېرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زورمتی وای افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډیر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو اوریدل چې یو شمیر خزینه فعالین وایي چې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې د ښځو له حقونو نه دفاع وشي. اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه له ډي وي نادر څخه اورو.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځ په مناسبت د سوداګرو او صنعتکارو ښځو لخوا نن په کابل کې یو نندارتون جوړ شوی و. د دغه وزارت ویاندې کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې په 15 غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع او سوداګریز محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نوموړي دا هم وویل چې 40 سوداګرو ښځو ته د سوداګرۍ او صنعت وزیر لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. خاغلی کوثر په خبره د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې سوداګرو مېرمنو سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. روان مریز کال افغانستان کې د وچې میوې صادرات د 301 میلیون ډالر څخه ډیر و. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د وچې میوې صادرات 293 میلیون ډالر و چې سږ کال 10 میلیونه نور هم زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې کې بادام، پسته، جلغوزي، انځر او نورې وچې میوې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرنې او مالداري وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې د هیواد 80% صادرات کرنیز محصولات جوړوي چې ډیره برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان وچه میوه نړیوال بازار کې ښه خرڅلاو لري. د کرنې وزارت وایي کوښښ کوي چې د وچه میوه د لاخ پروسس د زمینی په برابرولو سره بازار موندنه ورته لاخه کړي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو یورو 7 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی روپۍ 7.9 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکیه خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکیچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبې وویل دا د دې مسلې پیل دی. تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پیښیږي. د په خبره د دې موضوع په تړاو تر اوسه په کوم عملی اقدام نه دی پوري شوی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه نور جزئیات لري.
د ترکیه حکومت ویلی په سوریه کې د کړکیچ له سختې دو سره جخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي چې داسې ښکاري په ارقام کې مبالغه سوي وي. سلیمان سویلو وایي چې د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلی چې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د سرحد لري دغه هیواد ته داخل سي. انقری پر یونان تور لګولی چې پر سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی، خو د یونان رسنوی بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیری پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پوري وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقری د هڅو ملاتړ وکړي او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو د ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. نجا جان
سالی صاحب، د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څه ویلي چې څومره پناه غوښتونکي یونان ته وختي؟
بلې، د مخکې چې ما یادونه وکړه د ویلي چې شاوخوا 143,000 نه زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته وښتي دي، خو ځینو کسانو پر دغو ارقامو شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا شمېر شاید دومره نه وي. په دې وروستیو کې دا لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته سوې ده او ځینو اروپایي هیوادونو پر دې مسلې انتقاد هم کړی دی.
بله، تر دې مخکې ترکیه ویلي وو چې د هغو پناه غوښتونکو مخه به ونیسي چې هڅه کوي ځانونه اروپا ته ورسوي. د انقری دریځ څه دی؟
ترکیه یو اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخنیوي پای ته ورساوه. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسي سنبلولی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو د موضوع دفاع وکړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي که څه هم له ترکیې سره د 6 میلیارده یورو ژمنه سوې وه، خو ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډېرې پیسې لګولي، خو د ده په خبره چې بروکسل دغه 6 میلیارده یورو ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقره ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رایه ورکړې وه، خو نه پوهېږو چې ولې دا پیسې نه دي ورکول سوي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي، نه په مستقیم ډول د ترکیې دولت ته. د ترکیې او جرمني رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
بلې ډېره مننه دوستانو، اوس به راشو کابل چاپ ورځپاڼو ته. نن تر ډیره د مارچ د اتمې د افغانستان د ښځو د حقونو او په سوله کې د هغوی د ونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړي چې امید ظاهرمل ورته کتنه کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر لیکنه کې افغان ښځې لا هم مظلومې دي تر عنوان لاندې لیکلي. افغان ښځې لا هم د نړۍ پر مخ له محروم ترینو هغو شمیرل کیږي او په ډیر لږ شمیرو ته د یو شمیر کورنیو لخوا د هغوی ټولنیز او نور حقونه ورکول کیږي. سر مقاله لیکونکی د پښتنې په ډول لیکي، لا هم معلومه نه ده چې لنډ زمان یا هم راتلونکي کې به افغانستان کې څه بدلون راپېښ شي او په دې بدلون کې به د افغانستان د ښځو لپاره تګلاره څه وي. خو ملي ارمان ورځپاڼې هیله ښودلې چې د سولې او ټولنې ته د طالبانو د راستنېدو پر مهال به ښځې د یو شریک په توګه په دولت او نورو برخو کې کار وکړي او حقوقو ته به یې درناوی کیږي او هغه څه به تکرار نشي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له وحشت سره ښځې مخ وي. هشت سو ورځپاڼې بیا لیکلي، د ښځو د حقوقو فعالان باید خپله د عمل میدان ته راودانګي. ورځپاڼه لیکي، د مارچ اتمه د تبعیض او ستم پر وړاندې د ښځو د یووالي ورځ ده. ورځپاڼه لیکي، دا ورځ داسې مهال په افغانستان کې نمانځل کیږي چې ډېر شمېر ښځې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې او د جګړې په دې سیاسي حل اندېښمنې دي. هشت سو زیاتوي، اندېښنه یوازې پر دې نه ده چې د سیاسي جوړجاړي په دې چوکاټ کې بعد د ښځو حقوق ضایع شي، بلکه اصلي ستونزه دا ده چې د امریکا متحده ایالات نور د افغان ښځو له حقوقونو د ملاتړ او ازادۍ لپاره ژمنتیا نه لري. سره مقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د دې اندېښنو د حل لپاره اړینه ده چې خپل د ښځو د حقوقو مدافعان د عمل میدان ته راودانګي او په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي ونډه ولري. ورځپاڼه په دې باور ده، هغه مهال کې ښځې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په چوکاټ کې حاضر وي، د مذاکرې پر میز به د اوسني افغانستان له واقعیتونو په ښه توګه استازولي وکړی شي او هغه مهال هیڅوک له دې انکار نشي کولی چې په تیرو 6 کلونو کې په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د افغان ښځو ونډه ډیره پیاوړې شوې ده. هیواد دولتي ورسپانی بیا لیکلي د اسلام نړیوالو ارزښتونو او په ملي کچا د خوځو د حقوقو څخه د ملاتړ ژمنتیا شته. په اساسي قانون کې هم د خوځو حقوق مساوي شمیرل شوی او افغان خځې پکې قابل د قدر دي. د ورسپانی له قوله سبا د مارچ په 9 نیټه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د جوړیدو په اړه کار پیلېږي. نو خدای چې د نورو خبرو ترڅنګ د بشر حقوقونه په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو د تضمین په مسله هم بحث وشي. ورسپانه پای کې لټولو افغانان غواړي چې نور د خپل خويندو او نولو په سر لولور لاس په سر شي، په میراث کې حق ورکړي او زده کړو ته وهڅوي.
یو سول یو خزي سولا د افغان خزو له نظره
د مانوم نسرین دا تخلص مې وری اخیل ده پکتیا ولدي خاص چاري سي کچې رسل فیصد اصول هراسي نو دیمو پوجوند کې باندې زیات غټ غټ تغیرات راسي ولی موږ اوس هم ډيري کارونه نسو کولای سي پر مخ نسو تللای جوړن اسړیو ولی صلح نستنو که صلح هي دیمو پوجوند کې به سل فیصد مثبت تغیرات براسي او یو ډیر خوالی برا ولی یو ډیر رونق به موږ ژوند ته ورکی هغه بازي کارونه یا غچاري سي موږ نسو کولای او بازي جینو ته مثلا موږ خپل تک را تک نسو کولای. همدارنګه لکه زه مثال در کوم مثلا د موږ بازي لري پرتی سیمې ولسوالۍ دي موږ هلته کامنیت صحیح نه یې نسو کولای په ډاډه جوړه موږ لاړ سو د خوندو سره هلته خبرې وکړو د دوی ستونزې راټولې نه هیڅ کله هم نه په هیڅ شکل نه غواړو لکه څنګه چې اتلس کاله مخکې خويندې د کوم مشکلاتو سره لاس او گریوان وي او دوی په کورونو کې قید وي. زه فکر کوم که چیرته بیا دوی غواړي هم د صلح لپاره موږ هم آماده یو خو ولې هغه حقه حقوق سی اسلام راکړي مخپل حقه حقوق د اسلام په چوکاټ کې هم د طالبانو نه غواړو او هم د دولت نه غواړو.
دوستانو ازادي رادیو تقویږي د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری وای خپل د زړورتیا غټلې جایزه ټولو افغانو زوریدلو مېرمنو ته ډالې کوي. ظریفه غفاری تازه په ورسي ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان زړوري مېرمنې جایزه خپل کړه. د افغان ولسمشر د ویان مرسیاله دورانی وزیري هم ظریفه غفاری یو زړوره او خه مدیره غني او نوموړي ته د دې جایزې ورکړه د ټول افغان مېرمنو لپاره یو لوی ویاړ غړي. اجمل تورمن نور راپور لري.
ظریفه غفاری هغه افغان مېرمنه چې یو مهال د میدان وردګو د خاروالې په توګه له مقررېدو سره مخالفتونه موجود و، تازه په دې وروستي ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د زړوري خزي جایزه خپل کړه. نوموړې ته د کپ 14 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا د جایزه ورکړل شوه. اغلی غفاری چې اوس مهال په امریکا کې ده په واتس اپ ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې د دغه جایزې په اړه ویلي:
د داسې یو نړیوالې جایزې اخیستل هم خپل خوند لري او هم د مسؤلیتونو احساس. دغه جایزه د افغانستان ټولو زړورو میرمنو ته، بل خصوص هغه میرمنې چې زوریدلی کړیدلی او لا هم په ستونزو کې دي،
ظریفه غفاری د 1990 مریض کال د چنګاغ په 43مه د خاروالانو د مقررې په برخه کې په یوې آزاد سیالۍ کې تر ګډون وروسته د ولسمشر غنی لخوا د میدان وردګو د خاروالې په توګه وټاکل شوه. خو د غلی غفاری په خبره یو شمېر سیمه ییز زورواکو او فاسدینو یې له مقررې سره مخالفت وخود او څو میاشتې د خپل کار دفتر ته پرینه خو ده. اغلی غفاری هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د افغاني ټولنې په شان په یو نرواک ټولنه کې یو موقف ته د خزر رسیدل لستونزو او مخالفتونو سره ملوي خدای غواړي مبارزه وکړي. ظریفه غفاری ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي د جایزې د ورکړې پاړه د دغه وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی و چې د افغانستان د لومړنۍ خزینه خاروالې په توګه ظریفه غفاری د زینو زورواکو سره یې لخوا سخت غواخل شوی و، خو مبارزه وکړه او هغه غلط ثابت کړل چې ویلي خزم مدیریت نشي کولای. دغه جایزه د غلی غفاری ترڅنګ د نړۍ د یو لس نورو هیوادونو زړور خزو ته هم ورکړل شو. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال دورانی وزیرې هم ظریفه غفاری یو زړوره او خه مدیره غنی او نوموړی ته د دې جایزې ورکړه د ټولو افغان میرمن لپاره یو لوی ویاړ دی.
دا جایزه صرف یوازې د دې لپاره افتخار نه بلکې د ټولو افغان میرمنو لپاره یو لوی افتخار دی، ځکه چې میرمن ظریفه غفاری نړیوالو ته دا وښودله چې افغان میرمن ځواکمن دي، اوس افغان میرمن تحصیل لري او افغان میرمن کولای شي چې په خپل لیاقت او استعداد پر مخ ولاړ شي او افغانستان ته د خدمت جوګه
وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو هغه ښځو ته دا جایزې ورکوي چې د ورپېښو ګواښونو سره سره کار کوي او قرباني ورکوي.
اجمل تورمانو چې راپور راکوه 12 بجې او 10 دقیقې دونکې دي. لند خبرونه له اسد الله لودین څخه ورو ورپسې نور بس اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې د مارچ 8 نیټې د خزو د پیوستون نړیوالې ورځې ته ځنګړې شوی او ریدلې مهیروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د وی سولېزي او بشپړې ټولنې درامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی ناصر غیرت نن په کابل کې خپل درې ساتونکو سره ووژل شو. ایتالیا د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالات پرته د لومباردي شمالي سیمه ته لاړ نشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وروسته لدې چې کورونا وایروس سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنگټن ډي سي کې ثبت شو دای اندېښنه نه لري. او ترکیه وایي ښایي په ناغوښتونکو په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
شنونده ای عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. امروز 8 مارچ برابر است با روز همبستگی زنان جهان. از 19 سال به این سو همساله در افغانستان نیز از این روز تجلیل می شود و در کنار حکومت و متحدین بین المللی افغانستان، زنان افغان نیز از تعهد جدیتر جهت مبارزه به حقوق، آزادی ها و عدم برگشت به گذشته سخن می گن. اما امسال از روز همبستگی زنان در حال در افغانستان تجلیل می شود که همزمان با امضای موافقتنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا و فراهم شدن زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی، نگرانی ها از شکننده بودن و یا هم نقض حقوق و آزادی های زنان در نتیجه همین مذاکرات به وجود آمده است. د افغان حکومت ترڅنګ د افغانستان نړیوالو متحدینو په جلا جلا اعلامیو سره ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو او ازادیو ساتلو لومړنی د دوی لومړنی او اساسي شرایط دي. خو یو شمیر افغان فعال میرمنې بیا اندېښنه لري چې د سولې د مذاکراتو لومړنی او جزئیاتو څخه د دوی بیخبری کېدای شي په دغه مذاکراتو کې د ښځو حضور او له حقونو دفاع غږ پیکه کړي. د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې اندېښنو او امیدواریو د ښځو د حقونو له فعال اغلې مرزیه پناهي او د مدني فعال مریم پوپل سره غږیږو. بلې په برنامه بسیار زیات خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر از دعوت شما.
بله بسیار تشکر. به عنوان سوال نخست خانم پناهی از شما اگر آغاز کنیم در رابطه با نگرانی تان و یا امیدواری تان به مذاکرات بین الافغانی.
در اول روز همبستگی زنان جهان یعنی 8 مارس را برای کل مردم افغانستان مخصوصا زنان رنج دیده این ملک تبریک عرض می کنم. پیام ما معلوم دار است که در اول همچنان که روز همبستگی زنان هست اتحاد زنان است و به امید اتحاد همیشگی زنان افغانستان متحد شدن و همدست شدنشان. و دیگر ای که در رابطه با روز 8 مارچ و همچنان که شما یادآور شدین که همزمان توافقنامه صلح بین طالبان و آمریکا امضا شده و همچنان ما خانم هایی که در داخل افغانستان زندگی می کنیم نگرانی بیشتری نسبت به دیگر قشر افغانستان داریم، چون یک تهدید جدیتر برای ما زنایی محسوب میشه. ما خواهان اینمی هستیم که توافقنامه صلح تنها به ختم جنگ اکتفا نکنه. تنها بحث ختم جنگ نیست، بلکه حفظ ارزش ها و حفظ دستاورد های بعد از 2001 است. ما قبل از طالبا بسیار زنای موفقی داشتیم، بسیار زنا در قسمت سیاست، در هنر، در دکترهایی داشتیم، انجینیرها داشتیم، اما متاسفانه امیم رژیم طالبان ما زنای افغانستان را چنان در او زمان پس زد که نه تنها ما را او زمان پس زد، بلکه تا حالا چون جنگ ایدئولوژی بود، جنگ فکری بود، ما تا امروز او ضربه را از درون خانواده ها میخوریم. این جنگ در درون خانواده های افغان ها وارد شده و ما امروز ریشه افراط گرایی را در درون هر خانواده در داخل افغانستان ما میبینیم.
بله خانمانی، شما گفتین که توافق صلح با طالبان نباید تنها به معنای پایان جنگ باشه، اما شما دیدین در توافقنامه بین ایالات متحده و آمریکا و طالبان که امضا شد، در او توافقنامه بیشتر بر آوردن صلح به افغانستان تاکید شده، اما در اونجا ما کدام مادی را به نام از اینکه دفاع از حقوق زنان، دفاع از دموکراسی در افغانستان باشه شاید نیستیم. این موضوع چقدر نگران کننده است به شما؟
بله، همچنان یک لیستی که پخش شده بود، در او توافقنامه هیچ یادی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان نشده و هیچ یادی از ارزش های زنان، از حقوق زنان نشده. خب بعد یادآور شوم که این توافقنامه بین طالبان و آمریکا هست. این توافقنامه اگر که نامش هست صلح در افغانستان، در این توافقنامه باید خود افغانا حضور می داشت، حضور پررنگ و حضور پرمعنا باید می داشتن که متاسفانه ما هیچ افغانی را در او پروسه نداشتیم در این توافقنامه. و همچنان ما ایره به عنوان یک توافقنامه بین آمریکا و طالبان میدانیم و ما همچنان بر دولت خود باور داریم که به نمایندگی از مردم افغانستان نمایندگی درست میکنه و به پای ارزش های زنان که بعد از سال 2001 ما او رو به دست آوردیم، با بسیاری از سختی ها روبرو شدیم اما مبارزه کردیم تا امروز رسیدیم.
بسیار تشکر. غلی پوپل، غلی پناهی ویلی چی دا منگه پا افغان حکومت بانی باور لرو، اما امریکا متحده ایالات دا افغانستان نور بحرینی متحدین دوی تل پا تیلو تیرو شلو کلون که دوی پا دی تینگار دلو دا چی دا افغانستان دموکراسی دی خزو حقونه و دی خزو انجون و تعلیم دو داز منگه لاستراؤنین دا پی او دول دا خپل لاستراؤنین بولی که داز یو توافقنامی که دیت اشاره نکی گی. آیا واقعا تاسو امیدوار هست چی افغان حکومت وکره چی لدون زعفون است چی رد دی چی دی خزو دا حقونه دفاع وکری دی نور و ارزک تنو ترسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سنه وړاندې زه خپل سلامونه تاسو او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او له هغه وړاندې غواړم چې اتم د مارچ چې د شزو د بین المللي پیوستون ورځ دی، ټولو شزو ته په خاص ډول د افغان خویندو میندو چې کلونو راهیسې زوریدلې دي، هغوی ته د مبارکي وړاندې کوم. د هغه نه وروسته راشم ستاسو پوښتنې ته. دا چې دا توافقنامه د طالبانو او امریکې ترمنځ امضا شو، خو کسه هم دا توافقنامه د سولې راوستلو افغانستان لپاره په دغه نوم تر عنوان لاندې توافقنامه دوی په منځ کې امضا شوې دي، مګر متاسفانه داسې کوم ټکي یا کوم مورد په هغه کې نه ده راغلی یا نه ده ذکر شوی. خو مونږ یعنی د افغان ملت یا په خاص ډول خویندې میندې افغان شزه په دې باندې امیدوار دي چې کله چې طالبان او دولت یا حکومت یا بین الافغاني مذاکرات دوی په منځ کې شروع کیږي، ان شاء الله چې هم به حکومت په شتوګه د افغان خلک څخه نمائندګي وکړي او هغه وکولیږي چې کوم ارزښتونه چې په دا شلو کلونو کې په ډیر زحمت او مبارزه او خواري سره راست راغلي دي افغانستان لپاره. دا یوازې د شزو د حقوقو په اړه زه اشاره نه کوم، ډېرې راسته راوړنې دي چې د کلونو مونږ لرو په خپل هیواد کې، هغه باید ټول تضمین شي او په هغه باندې بحث وشي او دواړه غاړې ورته غاړه ایږدي چې هغه لپاره احترام وشي. د شزو د حقونو لپاره هم زما اشاره دې ته دی چې مونږ د ډیموکراسۍ نه وړاندې یو اسلامي هیواد یو، او کوم حقونه ته چې په اسلام کې ورته اشاره شوې دي د شزو لپاره، هغه ډېر ارزښت لري، د اسلام پرانا کې هغه حقونو لپاره چې ورته لدیرو کلونو راهیسې خويندې مبارزه کړې دي قرباني ورکړې دي او لا هوسم ورسره مبارزه کوي او غواړو چې شزه خپل حقونو ته د اسلام پرانا کې لاسرسي ولري هغه باید خويندې وساتل شي او دواړي خواوي ورته احترام وکړي.
بلې تاسو ویل د لاسر وړاندې تاسو ویل چې خزي مبارزه کوي د دې لپاره ځین ارزښتونه نور موږ اپډیټ ولنه کې لرو تیر شل کلونو لاسر وړاندې په ځانګړي توګه د افغان وسلوال پوسټ ته اشاره وکړه. دا یو داسې ځواک دی چې نور د دوی عاشقینندګي او مشکل یا اندېښنه په دې اړه ډېره موجوده ده. اما څه فکر کوئ چې ولې د خزو په اړه دونه اندېښنه د خزو د حقونو په اړه دونه اندېښنه موجوده ده چې هر ځل کې د مذاکراتو خبره کیږي بیا ټول افغان ټولنه نه یوازې خزي د دې په اړه ډېره اندېښنه کوي. څه ستونزې شته چې دا وضعیت دونه شکنندلی چې موږ د خزو د حقونو نه ویره لرو چې دا ولله سلاړ شي؟
زه فکر کوم چې څنګه چې تاسو اشاره وکړه یوازې د ښځو د حقونو خوندیتوب یا د هغه په اکله اندېښنې نشته. دلته د ملت سره، د خلک سره، د ځوانانو سره، د ښځو سره ډېرې اندېښنې شته دي چې یو ځل بیا ونشي چې خدای نخواسته دغه مذاکراتو په منځ کې د سولې د راوستلو لپاره کومې ارزښتونه چې لکه تاسو چې اشاره وکړله ملي پوز یا زموږ پوزی خلک چې د هیواد دفاع لپاره تل بوختي او کار کوي زیار باسي، نو د دې لپاره باید هر یو د افغانستان هر یو کس یا هر هغه ټول خلک لپاره کاغه شزینوي کنارینوي ځوانان وي سپینځري وي باید د دې لپاره کار وکړي زیار وباسي. لبل خو سول هم داسې یو ناپیدا هغه شاید چې خلک ورته سرګردانی دی. افغان خلک په هر قیمت چې وي سوله غواړي. زمونږ خلک له کلونو راهیسې جګړه سره لاس او ګریوان دي او دا تپل شوې جګړه کې قرباني ورکوي. نور نو د دې اصلا تحمل یا دغه نشته چې خلک نور هم جګړه ته غارې دي. نو په دې کې په ټولو خواوو باندې زه فکر کوم چې دا مسؤلیت راځي که هغه نړیوالې ټولنې دي، امریکایی هوادونه دي یا زموږ خپل حکومت دي، طالبانو دي، دوی ټول باید د افغانستان د خیرازی او آبادی لپاره، د دې لپاره چې افغانستان لپاره یو بار ارزښتناک او تلپاتې دایمي باثباته سوله راوړي، دوی باید د ځان نه نرمښت وخی او هغه لار ورته پیدا وکړي چې سربیره په دې چې ارزښتونه قرباني ونسي باید تلپاتې او دایمي سوله هم د هواد لپاره راشي. دا د افغانانو حق دی چې پس له کلونو باید حتمی ده چې باید سوله دلته تامین سي.
ډیر زیاته مننه خانم پنهی. در رابطه با خانم پوپل گفتن که باید در کنار از اینکه برز شاید دیگه چی میشن امو مبارزه که زنان افغان در بخش ارزش های اسلامی هم کردن باید هم در نظر گرفته شوه. اینجا یک دو دیدگاه وجود داره در رابطه با ارزش های اسلامی. طالبا یک تعریف از دین مقدس اسلام دارن در رابطه با حقوق زنان و سایر حقوق تمام شهروندان افغان و تعریفی که و یا تعبیری که در جامعه ما از او موجود است گونه دیگری است. چی فکر میکنین چقدر تفاوت دیدگاه در اینجا وجود داره و راهی که از اینکه ما بتانیم این دو دیدگاه رو با هم وفق بتیم و نزدیک کنیم و به یک توافق برسیم چقدر امکان پذیر است؟
این دو دیدگاه کاملا متفاوت است از نظر من. همچنان که طالبان مبارزهشان افراطیت هست، همراه با افراطیت یک جای است، در یک مسیر است، همچنان دیدگاهشان نسبت به حقوق زنان متفاوت تر از ما هست.
درست.
که او چیزی که در اسلام آمده با یک افراطیت در کنار از او از درون طالبان برای ما امروز می برایه. من فکر می کنم که طالبان قسمی حقوق زنان را غصب کرده و می خواهد که مثل یک مادر که برای اشتک خود لغمه لغمه در دهانش می ته، طالبان می خواهد که حقوق ما را غصب کنه و لغمه لغمه باز در دست ما می ته. این را درک نکردن که ما زنان اینمی حقوق داریم.
درست.
شما فقط باید قبول کنین و برای امی چی نکنین، دینمی حقوق ما دست رازی نکنین یا که ما را امی حقوق ما را غصب نکنین. و دیگه ای که دیدگاه اسلامی که در حقوق زنان در درون قرآن آمده، احادیث داریم، فقه داریم، احکام داریم، این حقوق متفاوتر از او چیزی هست که ما از زبان طالبان میشنویم. طالبان در زمانی که رژیم طالبان در افغانستان پابرجا بود، نگاهشان را نسبت به اسلام، نسبت به حقوق زنان در اسلام بر ایمانشان دادن و من فکر میکنم که این بار طالبان با همو ذهنیت میاین صلح میکنن، اما این بار قانون است که جلودار بعضی از افراطیگری های طالبان است و ای تنها قانون میتونه که جلوی ذهنیت افراطی از اونها را بگیره.
درست.
و الا ذهنیت اونها همون چیزی بود که هست.
خب
هست که بود.
بله، ما شما اشاره کردین که طالبان روز دید افراطی دارن و از سوی دیگه متحدین ما شما بین کشورهای غربی که هستن، ایالات متحده آمریکا و همچنان روسیه، اینا تازه در اعلامیه جداگانه گفتن که اینا هم رژیم طالبان را به قسم گذشته از نمیپذیرن و نمیخواین که طالبان تمام حکومت و نظام را در چنگ خود بگیرن. چی فکر میکنین که آیا فشارها میتونه موقف طالبان را نرم تر بسازه و از سوی دیگه ای که بعضی از نگرانی های ازی موجود داره که طالبان اگر از یک موقف قوی تر وارد نظام شون، چونین چیزایی که امروز اونا میگن شاید امکان پذیر باشه؟
خب در اول باید بگویم که با امضای توافقنامه ما یک ضعف در طالبان به وضاحت قبلا ما شک داشتیم، اما حالا به یقین باور شد که جنگ طالبان جنگ ایدئولوژی نیست، جنگ برای اسلام نیست، بلکه جنگ برای منافع سیاسی است.
بله.
و گروه طالبان یکی از گروه های تندرو اسلامی است.
بله.
که گروه های تندرو اسلامی با هر گونه نظام دموکراسی مشکل دارن.
درست.
خب زمانی که آمدن و با آمریکا که مادر دموکراسی جهان است توافقنامه را امضا کرده، به معنای عزیز که اینها هر آن جایی که منافعشان تأمین شوه همون مسیر را میره و بدون شک که بعد از 2001 جامعه جهانی در رأس او آمریکا برای افغانستان، برای که دموکراسی را در افغانستان بیایه، آزاد بحث حقوق بشری را همچنان در اینجا نهادی نکنن، مبارزه زیادی شده.
درست.
و امروز من فکر میکنم که به یقین طالبان مثل 20 سال قبل نمیایه، چون اینجا بحث در کنار سیاست آمریکا، در کنار سیاست جامعه غرب، یک سری ارزش های جامعه یا که ما بگوییم که جنگ روانی.
بله.
همچنان در میان است که دولت آمریکا و دولت کشورهای غربی پیش مردمشان، پیش ملتشان یک سری ارزش‌هایی دارن که به خاطر او ارزش‌ها هم شده اجازه ای را نمیتن که شریک استراتژیکشان که افغانستان باشه دوباره پس از خروج اونها یا که در موجودیت او کشورها دوباره افغانستان بعد از این همه سال و بعد از این همه شعار دادن و کار کردن دوباره پس برگرده به روزهای سیاه.
بسیار تشکر. آقای پوپل، آقای مرزی ویلی چی افغانستان متحدین، البته دوی استراتژیک لاس راوړین جلتر لري او د خپل هوادوالو په وړاندې کوم مسولیت چې لري او کوم تعهد چې کړی دوی په افغانستان پیندي، ستاسو په نظر د افغانستان بهرني متحدین په ځانګړي توګه اروپا او امریکا متحده ایالات څونه د باور وړ دي افغانانو ته؟ آیا کېدای شي هغه څه چې دوی د سولې په مذاکرات کې روان کړل امریکا له طالبانو سره دا د باور وړ دي، تاسو په دې اعتماد لري؟
زه فکر کوم اوس شرایط لکه حساس دی، او په دا حساس شرایط کې تمه لرو، امیدوار یو، او په همدې توګه په دې باندې ټینګار کوو چې افغان ملت سره د حکومت او طالبانو سره، په طالبانو کې هم افغاني طالبان چې د همدې خاورې بچیان دي، هغه باید دې ته پام ولري چې کومې سولې پروسه چې شروع شوې ده د امریکایانو سره یو ځای چې دوی توافق ته هم ورسېدل، پس له دې به ان شاء الله بین الافغاني مذاکرات به هم شروع کیږي، په هغه کې د افغانستان لپاره دوی به تلپاتې سوله ولټوي او هغه لارې وګوري چې څنګه وکولی شو چې افغانستان کې تلپاتې سوله تامین وکړو، ځکه چې دا نور
هیوادونو
زه هم دې ته اشاره غواړم چې وکم، نور هیوادونو لکه امریکا یا اروپایي هیوادونه چې دلته زموږ د ستراتیژیکي همکارانو په صفت په افغانستان کې موجود دي او تل د افغانانو خلکو حمایت کړی دی او دلته لا سراوړنی هم لري. طبعا دوی هم ځان لپاره هدفونه لري او د خپل د اهدافو په اساس باندې مختزي او غواړي چې د دوی هوادونه منافع پکې نغښتي وي. نو ځکه زه وایم چې موږ باید هم د دوی څخه باید قطعي تضمین واخلو چې د دغه سولې د امزا نو وروسته یا دغه تړون د سولې د تړون لاسلیک کیدو نو وروسته سره رقم سولې افغانستان ته راځي. دا سینه چې یو ځل بیا د تیرو کلونو په سیر د گاونډي هیوادونو لاسوهنه هم پکې وي او په هیواد دننه د حکومت طالبانو یا نور سیاسی ډلې یا نور ترهګریز ډلې چې دلته فعال دي یو ځل بیا جنگونه دلته اور واخلي او دلته یوازې قرباني به هماغه افغان خلک وي چې بیا هم قرباني کیږي او وژل کیږي او هیڅ بل لاسته راوړنه به موجود نه وي. نو د دې لپاره یو ډیره مهمه تضمین لپاره اړتیا شته چې اروپایي هیواد او امریکې افغان ملت ته باید وسپاري چې د هغه په اساس باندې مونږ دادمن نسو چې دغه سوله پرشتینه توګه سوله دي او تلپاتې سوله دي. د افغانانو ټول اقشارو څخه خلک په دغه پرانا کې ځان په یو ډیره دادمنه فضا کې به انشاءالله په راتلونکي ګوري.
ډیره مننه خانم پنایی. در رابطه به مذاکرات بین لوانی قسمی که خانم پوپل اشاره کردن، مذاکرات بین لوانی قرار است تا دو روز دیگر اگر به شرایط توجه شوه باید آغاز شوه. در این به این مذاکرات چقدر امیدواری وجود داره؟ آیا شما نقش را برای زنان افغان در این مذاکرات حال میبینین اگر چه حیات اعلان نشده تا به حال را؟ چه که امیدواری وجود داره که ما بتانیم از طریق از این مذاکرات به مخواستای استی خود برسیم، چون تا حال از آدرس افغانستان موضوعی مطرح نشده؟
خب در اول ما باید بگویم که قبل از اینکه توافقنامه بین آمریکا و طالبان صورت بگیره ما امیدوار بودیم که یک توافقنامه بین الافغانی بین طالبان افغان و دولت افغانستان صورت بگیره که نگرفت.
درست.
اما فعلا بحث 9 مارچ است که قرار است که یک توافقنامه یا مذاکرات بین الافغانی شروع شود، اما یک سری شرط هایی که از طرف گروه طالبان گذاشته شده، از جمله یک بحثی هست که در این روزها میگن که 5000 طالب، اما در اون شرط نوشته شده که بیشتر از 5000. این معلوم نیست، شاید 10000 باشه. ما این را به چه زمانتی آزاد کنیم؟ یکی بحث ای است که آیا مذاکرات بین الافغانی شروع میشه یا نه.
درست.
و دومی که بحثش شرکت زنان، مشارکت زنان در او مذاکرات بین افغانی قدم دوم است که بدون شک دولت افغانستان همچنان که شعارش حمایت از زنان و جوانان است، ما باید حضور گسترده پرمعنای زنان و مخصوصا جوانان را در مذاکرات صلح داشته باشیم.
درست.
چون صلح برای این نسل می آید و ما نسل گذشته ما جنگ کرد و بگذارن که صلح همراه با اون نسل جنگ و این نسل صلح یک جای باید صلح صورت بگیره تا ای که خود جوانان و زنان در این صلح دست نداشته باشن و یا ای که در این شریک نباشن. من فکر میکنم که این صلح یا این مذاکرات یا این توافق نامه ها نمیتونه که برای افغانستان مشکل گشا باشه.
درست. در رابطه با شما گفتین که مشارکت زنان باید در این پررنگ باشه، خواست پیشنهاد های شما، قرار شما به عنوان کسی که به کسی که اشتراک میکنن در حیات مذاکره کننده که از اعضای از او باشین و یا به گونه مشورتی با اونا اشتراک کنین و با اونا مشوره بتین، کدام نقاط را ما شما میتونیم به عنوان نقاط برجسته که بتونه از وضعیت دفاع کنه، از حقوق زنان و از مشارکتشان در روند اجتماعی؟
اولین درخواست ما به عنوان یک اشتراک کننده اگر در مذاکرات بین الافغانی باشم ای هست که ما باید به عنوان نماینده هم جنس خودم و هم غیر جنس خودم باشم. همچنان که مردان میتونن که از قشر پیر و جوان زن و مرد نمایندگی کنه، یک زن هم میتونه که از تمام اقشار نمایندگی کنه، نه تنها از جنس خودش. و دیگه ای که از گروه دیگر که طالبان باشه، ما خواستم در اول امی هست که اول ما را به عنوان انسان بپذیره. اسلام برای انسان آمد و انسان برای اسلام است. و همچنان حقوقی را که زن داره او را قبل از اینکه غصب کنه فقط قبول کنه. ما قبول کردن حقوق ما و یا ای که به صورت عامیانه بگویم پایشان در گلیم ما زنان دراز نکنه، حق و حقوق ما را غصب نکنه و ما را بگذاره که همچنان که اگر اونها هم مسلمان هستن ما هم مسلمان هستیم. پس راه رسیدن به خدا زیاد است. و بگذارن که هر کس از هر زاویه دید خودش یا از اگر از احکام ثابت پیروی میکنن از همو احکام برن پیش و پیشرفت کنن. اگر کسانی هستن که مسلمان هستن و از احکام متغیر پیروی میکنن، بانن که از امو راه وارد شون و از امو راه به اسلام نزدیک شون، به حقوقشان نزدیک شون و به رشد و پیشرفت و ترقی برسن.
تشکر. پوپل ده پلاوی پاره آیت روسه پوری د چاپ توګه تاسو په کابل کې ژوند کوي، مبارزه کړي د خزو د حقونو لپاره، ولا هم سیاست لکه اغلی پنای چی ویل چې باید د تنه ځوان قشر د ډیر حق ورکړي چې زګاده د تیرو شلو کال لاسترولین دوی د مبارزه برخه ده. روسه پوری تاسو سره په دې اړه مشوره شوی، تاسو نظر غوښتل شوی چې په دې پلاوی کې څوک باید وي، څنګه باید وي، شرایط څه وي د حکومت لخوا؟
متاسفانه لکه چې تاسو وویل کلونو راهیسې ځوانان دي چې په دواړو خواهو کې ډیر قرباني ورکوي، که هغه د طالبانو لخوا په جګړې کې مصروف دي، جګړه کوي، هغه قرباني هم ځوان دی. او دلته زموږ په اردو ملي اردو پولیسو په لیکو کې هم او همدارنګه په ټولنه کې له هر قشر نه زیات دغه ځوانان دي چې مبارزه کوي، کار کوي، زیار باسي دغه ولنه د ناخوالو د هواری لپاره. مګر متاسفانه دا باید وایم چې تر اوسه پورې څنګه مانادار ګډون چې د ځوانانو باید په دغه برخه کې وای، او دوی باید په خپل د هواد د راتلونکي لپاره سرنوشت ټاکلی وای، او په هغه کې باید مانادار ګډون درلود. متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې مانادار ګډون نشته.
یعنی تر اوسه پورې هم تاسو مطمئن نه یاست چې آیا واقعي غږ به ورسول شي کنه؟
خو ورته مبارزه کوو او درخواست مو هم امدادی چې باید دغه قشر لپاره احترام ولري، د دې لپاره چې څومره چې ستونزې او قرباني ستونزې دوی کاللې ده، قرباني ورکړې ده، اوس د سولې د راوستلو لپاره ځوانانو سره طرحې موجودې دي. هغوی به د هیواد لپاره چې دلته یو تلپاتې سولې تامین سي، دا قشر حتما په ډېره صداقت او ډیره ش منطق سره کولای شي چې په دغه لار کې ګامونه اوچت کړي، او دلته د یو تلپاتې سولې د راوستلو بنیان اگر هم اوسي، نو دوی ته باید فرصتونه برابر شي. هم د نړیوالو ټولنو لخوا زه دا امید لرم چې دوی باید دته په درنه سترګه وګوري، او هم حکومتي چارواکي باید دغه ټکي ته پام ولري او کوشش وکړي چې ځوانان خپل هغه عملی برخه یا ګډون هلته پیدا وکړي یا ولري.
د زه چې خبرونه کې له میرمنو سره غږیم، تل دوی له هغه یو شمیر قراردادي سیرونه دوی شکایت لري چې دوی همیشه دوی په نمائندګۍ په نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون کوي، خو بیا لاسترونه ډېره کمې وي. ساسو اندېښنه څه ده چې بیا به دغه څېرې هلته نه ځي؟
ولا زما اندېښنه هم د یو ځوان په توګه همدا دی چې سوله د ټول افغانستان لپاره دی، دا کومه پروژه نه ده. باید د سولې راوستلو لپاره پروژهیي برخورد ونه سي. چې نو اوس که چېرې هغه خلک په رښتیا ګډون ولري چې هغوی د همدغې جګړې قرباني دی، اوس که موږ یوازې د په کابل کې توجه ونلرو، د کابل نه بهر لید پرتو سیمته لار شو وګورو، د هغو ځای خويندې مندې سکراونه لیدلې دي، سه قرباني ورکړې ده، د هغو پرشتینې توګه درخواست یا ارزو یا امید د سولې لپاره چی شي دي هغو سغوري، هغو ته هم باید وند ورکړل شي، ځکه چې دا سولې د افغانستان لپاره دي. هغه وخت بیا مونږ ویلې شو چې دا یو هم شمول سولې ده چې افغانستان ته برازي او ټول خلک به ورڅخه استقبال وکي، او ان شاء الله چې د یو دایمي سولې په توګه افغانستان ته پاتې شي، او نور به خلک بیا په ونه زوري شي، بیا به قرباني ورنکي، بیا به دلته جنگ او جګړې او د توپک غږ نه وي، چې دا ټول خلک امید هم ده.
خانم پناهی، اگر به عنوان پیام آخر اگر بر ما بگوین که چقدر امیدوار هستین و پیشنهاد مشخصتان چی خواهد بود از آدرس زنان به نشست مذاکرات بین الافغانی؟
در اول باید بگویم که یک پیام دارم برای گروه طالبان از امی تریبون که جنگ را خاتمه بتن، همچنان که ای طرف سنگر که نیروهای قهرمان امنیتی ما هستند، اگر که شهید میشن در پشت سنگر، خانواده ای دارن که داغدار است، طفلی دارن که یتیم میشه، او طرف سنگر طالبان هم خانواده ای دارن، حداقل به فکر اولاد خود باشن، به فکر خانواده خود باشن. ما توافقنامه و یا صلحی را نیاز داریم که قلبن باشه، کسی که خسته از جنگ باشه و تشنه صلح باشه. پیام ما برای مردم افغانستان، برای هر دو جناح ای هست که در روزها باید صدای ما زنان بیشتر از هر روز دیگه شنیده شوه. ما زنان اگر که مستقیم در سنگر موجودیت نداریم، در پشت سنگر صدمه بیشتری را ما میخوریم. اگر که سرباز ما شهید میشه، او خانوم است که تا آخر تمام سختی های زندگی را بر دوش خود میکشه، و به امید صلح یک پارچه و به امید یک صلح واقعی، به امید اتحاد کل همه افغان ها.
بسیار زیاد تشکر حضور هر دوی شما در برنامه.
تشکر از دعوت شما.
خیر باشین. شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند نگهدارتان.